السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2023 کال د فروری د میاشتې شپږم نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
ستړي مشهړم بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په پېښور کې یوه ولسي غونډه کوي. پولیسو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي دي. باجوړ کې د واړه مامون قومي جرګې د سیمې په ښځو مرستندویو مرکزونو ته په ورتګ بندیزونه لګولي دي، او امریکا غواړي چې په یمن کې د انساني بحران له کبله حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومول وځنډي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په پېښور کې یوه ولسي غونډه کوي. پولیسو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي دي او د جلسې ځای یې په خپله ولخه کې اخیستی دی. د جلسې منتظمې ثنا اعجاز نن په ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې دا غونډه د غورځنګ د وژل شوي مبارز پروفیسر ارمان لوڼی د دویم تلین په لړ کې را جوړه کړې وه، او د پېښور ډپټي کمشنر ته یې د اجازې لپاره خواست هم ورکړی و، خو اوس داسې ښکاري چې حکومت ورته اجازه نه ورکوي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د لوبو څانګې د پېښور ضلعي انتظامیې ته د یو لیک لارې ویلي چې پی ټی ایم له دې د پېښور سوپیریئر ساینس کالج د لوبو په میدان کې د جلسې اجازه نه ورکوي. دغه حکومتي ادارې یو چارواکي اسپندیار خټک مشالډیډو ته ویلي چې دغلته د سیاسي غونډو له کبله د لوبغاړو هلې ځلې اغېزمنې کېږي او میدان ته زیان رسي. بلخوا د پی ټی ایم مخکخ او د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي دي چې دا وړومبې ځل نه دی چې حکومت د دوی آئینی او سیاسي حق د اظهار په لار کې خنډان ودري. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به سبا په هر حال کې خپله جلسه ترسره کوي. په دغه اړه مو د پېښور د ډپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. باجوړ کې د واړه مامندو قومي جرګې د سیمې په ښځو مرستندویو مرکزونو ته په ورتګ او اف ایم چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولي دي. پرون د دې جرګې مشري سیدالرحمن نومي یو ځایي مشر کوله چې ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خپرې شوې دي. نوموړی د جرګې ته په وینا کې وایي چې د قام متفقه خبره ده چې ښځې به سهولت مرکزونو ته نه ځي او اف ایم راډیوګانو ته به ټلیفون نه کوي، او بل دا چې مامندو سیمې ته به د بنجاریانو په ورتګ هم بندیزي. حکومت په سیمه کې د میندو ماشومانو سره د مرستې لپاره سہولت مرکزونه جوړ کړي دي. په دې مرکزونو کې ماشومانو ته حفاظتي واکسینونه ورکول کیږي او د حاجتمندو ښځو سره مالی مرسته کیږي. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر حمید الله وزیر وایي چې داسې پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت ته او په دغه اړه به د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. امریکا غواړي چې په یمن کې د انساني بحران له کبله حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومول وځنډي، او په دغه اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیې پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د فروری 15 تصدیق وکړ چې د کانګرس غړو ته د انتظامیې د پلان په اړه معلومات ورکړل شوی دي. دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر جو بایدن یو ورځ وړاندې د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف سره د مرستو ختمولو اعلان وکړ. ملګرو ملتونو د پریکړې هرکلی وکړو او زیاته کړه چې دې سره به د یمن ملیونونو خلکو ته بشري مرستې ترلاسه شي. سازمان د یمن حالت د نړۍ تر ټولو بدتر بشري بحران بلل دی، چرته چې د هیواد د 29 میلیونه خلکو 80% د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. او ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د دریو غړو هیوادونو سفارتکارانو باسي، ځکه چې د حکومت مخالفه سیاستوال الیکسی نویل نه په ملاتړ شو مظاهرو کې ګډون کړی دی. د اتحادیې اعلی سفارتکار ویلي دي چې د موجود دو اړخیزه اړیکې لاندې نقطې ته راوستې دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سویډن سفیر د پولینډ شارډ ډی اپیرز او د جرمني استازي وزارت ته وربللی وو او احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. بیان زیاتی د احتجاج لدی کبل وو چې د یادو دریو هیوادونو سفارتي ملازمینو په 23 جنوري د نیوال نه په پلوي شو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، او له دوی سره د دې ریکارډ هم شته. دا وو د دې وخت خبره.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پښتون تحفظ موومنت وای د پېښور د سبانه جلسې مخکې پولیسو د دوی یو شمېر ملګري نیولې دي. معلومات درکو، د باجوړ په واړه مومندو کې د قومي جرګې په فیصله کې په ښځو د سهولت مرکزونو ته په ورتګ او اف ام ریډیو ته په ټلیفون پابندي لګول شوې. په ټانګ کې د جنډولا سیمې اوسیدونکي د خپلو ړنګو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنې لپاره د درې ورځو راهیسې په احتجاج دي.
کورونا رنگ شول، بازارونا رنگ شول، لس کا رنگ شول چی دی موزا دی متاثرینو پرانگو کورو دی باقی بازار دی موزا کو مطالبات و بانے ہیچ چوک نکری غور.
د ډیموکراسۍ په اړه په یو نوي ریپورت کې پاکستان هغه هیواد بلل شوی چې پکې جمهوریت په سمه توګه نشته. پښتون سیاستوال وای
سیاسی جماعتونه د کمزور کولو یا داغه د ماتولو هڅې ته یوې زمانې نه په سرکاري توګه کیږي. د پارلیمان بې توکیری دا روانه.
افغان تاجران وای که د پاکستان حکومت ورته کنسلګری خلاص کړه نو در تګ راتګ او تجارت مشکلات به ورسره تر ډیره حل شي.
تیمور لاری بیچاره راش خوست کمال خالی کی بیا خالی لاری په څړ زیدو خان ته په توخان کې شل 15 ورځې انتظار کوي. بیا غرامات په نوبت کې اوړي کچیر دم کو سنگری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روټ پاس راکی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سروسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پښتون تحفظ موومنت وای په پېښور کې د سبانه جلسې وړاندې پولیسو د دوی یو شمېر فعالان نیولې دي. په عین حال کې بیا د خیبر پښتونخوا لوبو محکمې د پېښور ضلع انتظامیې ته یو خط لیږلې چې پکې غوښتنه کړې د پېښور د سپیریر ساينس کالج د لوبو میدان کې د پښتون تحفظ موومنت ته د جلسې اجازه ورنکړل شي. په دې موضوع په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان ته ورزو ته پوسټ ریکو چې څه معلومات ماتلری. سلامونه شبیر. شبیر تاسو زموږ غږ اورئ؟ او فکر شبیر تاسو ته یو ځل هرکلی وایو، یو ځل بیا او کوم معلومات راته راکړئ په دې باندې تاسو څه معلومات لرئ. پښتون تحفظ موومنت ویلي په پېښور کې د سبانه جلسې مخکې پولیسو د دوی یو شمېر فعالان نیولې دي، نو څه معلومات شته تاسو سره؟ شبیر زمونږ آواز تاسو ته درځي؟ اوریدونکو فکر کوو چې زمونږ سره تکنیکی مسله ده. مونږ یو واری بیا کوشش کوو چې د خپل خبریال شبیر جان سره خبرې وکړو. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پښتون تحفظ موومنت ویلي دي په پېښور کې د سبانه جلسې مخکې پولیسو د دوی یو شمېر فعالان نیولې دي او په دوی ټاکلې وه چې سبا له په پېښور کې جلسه وکړي، او دا جلسه د دوی په وینا د غورځنګ د وژل شوي غړي پروفیسر ارمان لوڼی د دویم تلین په مناسبت را جوړه کړل شوې وه. د جلسې منتظمې سنا اعجاز نن په ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې دا غونډه یې را جوړه کړې وه او د پېښور ډیپټي کمشنر یا ډی سي پېښور ته د اجازت لپاره درخواست هم ورکړې، خو داسې ښکاري چې حکومت ورته اجازت نه ورکوي. بیا تر دې مخکې داسې خبر هم مونږ تاسو ته درکړی وو چې د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټریټ یا د لوبو څانګې د پېښور ضلع انتظامیې ته په یو خط کې ویلي وو چې پی ټی ایم له دې د پېښور سپیریر ساينس کالج لوبو ګراوند کې یا لوبو په میدان کې د جلسې اجازت ورنکړي. او د دغه ډایرکټریټ یا د محکمې چارواکي اسفند یار خټک نن مشال ریډیو ته دا خبره کړې وه او نوموړي ویلو چې په لوبو په میدانونو کې د ورلمخه په د لوبو په حل د سیاسي هلو ځلو باندې یا سیاسي غونډو باندې پابندي لګول شوې وه. پکانه ده چې دغلته دغه جلسه وشي، او نوموړي دا هم ویلو چې سیاسي غونډو له وجې د لوبغاړو د لوبو سرګرمیانې چې دي هغه متاثره کیږي، د دې تر څنګ د سپورټس ګراونډونو ته هم نقصان رسیږي. بیا د پی ټی ایم مخکښ او د پارلیمان غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا ړومبی ځل نه دی چې حکومت د دوی د آئینی او سیاسي حق د اظهار په لار کې خنډونه جوړوي، او نوموړي وایي چې دوی به سبا له په هر حال کې خپله جلسه کوي. خو دا مخکینۍ خبره وه. په دې اړه تپوسونه کوو چې زموږ خبریال موږ ته څه معلومات راکوي. شبیر جان ته ورزو، ستړی مه شي شبیر.
ډېره مننه ولی.
ها مننه شبیر چې تاسو موږ سره راغلې. تکنیکی ستونزه وه، نو څنګه چې ما اوریدونکو ته مخکې هم ویل پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم وای چې په پېښور کې د سبانې جلسې مخکې پولیسو د دوی یو شمېر فعالان نیولی دي. نو تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل دغه لکه چې وړاندې زمونږ دغه د پی ټی ایم څخه ملګر دی سره خبرو شو، نو د پېښور ډیپټي کمشنر چې کوم اعلان یې کړی دغه یو سلسله سلویر، نو دغه بلاند چې کوم دی د پنځو کسانو زیات پر غونډې دوه باندې بندیز لګول شوی دی. نو دغه د پی ټی ایم چې کوم ملګرو دی دغه ځکه چې کوم ځکه سباله دغه غونډه را جوړه شوې ده ته کې تاریان سباله جلسې د پر کولی او په دغه موخه باندې دغه اغه مرجانی چې کوم تانه ده دغه پولیس اهلکارانو دی پلس کاروانی کړو د پی ټی ایم خو شو وته کسانې نیول وی چې پکې سار صافی دی دغه شانتی مولا بهرام دی، زبیر شاه دی، محمد طاهر دی، کوټه ملګری دی، فلم سرور دی، د جوب زبیر شاه دی، جوب دغه شانې سو کسان نور دی. دا کسان نیول دی او په دې وخت کې چې تانه سره زمو خبرو شو نو وی چې لا پرچنه رکټ شوی او دغه لانی دی ویل چې رقم جرم پس دی نیول دی خو چې کوم د فیصل سلور سلويخت ته په خور ډیپټي کمشنر دی لین زمينه لګولې دا داغه د لاندې دا کاروي شوی دا
سم دا شبیر کو اوریدونکو ته دا معلومات هم ورکړل د لوبو ډایریکټریټ چې دی غوي هم ځلې انتظامی ته مخ کې یو خط لیکلو نو آیا دا داغه وجه ده؟
بالکل هغه دغه لوګو ډایریکټریټ کوم دی د په خور زلین زمينه ته خط لیکلو چې غني خوښه سلور کله وړاندې د خیبر پښتونخوا څنګه گورنر او هغه د لوګو په میدانونو کې د هر ډول د سیاسي غونډو یا جلسو چې کوم دی هغه باندې بندیز لګولو دا وی دا وینا و چې د هغه بندیز د لاندې دوی د ډیسټریکټ اډمنستریشن ته یا ډي سي ته دغه مرسله لګولې دا چې غني د سره خو یو د لوګو میدان د دوی خرافي چې کوم سہولتونه پکې بل چې کوم د لوګو ټایم ټیبل وی هغه سره غزم چې ډیسټرب شي دغه هغه حالې زله چې کوم دی درې غنو دی پوجا غي وي چې موږ دغه بندیز لاندې دغه ډیسټریکټ اډمنستریشن ته ویل وی از لینک سمیت ویل وی چې دغه جلسې د بالکل اجازه ورنکړي شي ترڅو چې دوی سره د دلو په میدان خراب شي.
صحیح شبیر قدم راته وایي تاسو د پی ټی ایم مخکخه او د پارلیمان غړي محسن داوډ سره خبرې شوې ویني اخوې سوي په دې باندې؟
بالکل دغه محسن داوډ سره زما خبره شو نغه وی چې زه ورزم او د پیښور چکم ډیپټي کمشنر دغه سره خبرې په دې اړه کومه خو هغه سره سره دا وی چې دا ولندیز اندرېګنی ترڅو پورې چې سمره هم د پاکستان د پنجاب صوبې را کپسین صوبې را بلوچستان د خیبر پښتونخوا را قبایلی ویلې دي چرته چې هم د دې غونډې را جوړې کې ندی ته مختلف باندې جوړې کې دوی ته چکم د دې چکم آئینی قانوني حق ته دا غونډې دوه یاد اشاره راي هغه باندې قانونو باندې ځن لګول کېږي هم دغه وجه چې دغه خپل تقریرونه په وجه نه خپل هغه خپل په ځوان دي د دې ځنې کسان اوس هم گرفتار نیول شي دي دوی چې په دې ډول دوی ورځي زلین ته هم سره خبره هم کوي او د دې په وینا چې دې سره دې بلد شي ویل دا هر ځله حکومت دې خلاف داسې کومه پورته کوي.
صحیح شبیر اخیری پښتنه وداو کوم چې پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت دې جلسې لپاره سمادګی نیولې واسه تیاریاں ته سولې دې چې روانې وي.
بالکل دغه د کی دغه کوم ساينس سپیریس کالج ګراوند په پیښور کې هغه دې د دغه انتخاب کړو چې کوم درمنونی د دوی د مخکخ چې کوم پروفیسور منونی داغه د تین دیمه کلیزه هم منځلو چې کوم نیول شوی کسان دي دا یو وختنه په کوم کې دی له پردې دغه ته ټاکلو دغه کې تیاراني یعنی د کورسونو تنظیم ته سم څه شین تقریبا پر د سټیج جوړول دغه تیاریانه دوی نن نه کولې ځکه چې سبا له خوښه یو لږ دورس بدی دا د څه کې دونه کړو چې کوم د زلیم زمي له خوا بندیز لګولې شوې دي هغه کې دا ویلو چې د کورونا وباله ودی او که خبرته چې کوم ته هغه دلکی منه شوې دا په ځوان جدي د فایوس له سلو سره لګولې ده چې په جون کې تاسو نه راغونډي کې بدغه سینه کې
سمه
په دغه دغه ټول دغه
سمه د ډېر ډېر مننه شبیر جان چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ
دا مشال ریډیو ده
دا بچوړ په ماموند کې کمی جرګه فیصله کړې زنانه بنه سرکاري سہولت مرکز ته ورځي او نه په اف ام ریډیو ته ټلیفون کوي دی وای چې بنجاریان به هم په کلو کې نه ګرځي او کده دغه فیصلو خلاف ورزي چا وکړه نو لزره جرم روپے جرمانه به ورکوي د کمشنر انتظامی وای دا سي جرګه او فیصله د سرکار په اختیار کې مداخلت ته وی به د جرګه غړي راغواړي خبرې به ورسره کوي او کوم مسله وي نو حکومت به هوار کړي د مشال ریډیو خبريال شانواز سره
په باجوړ کې د واړه ماموندو قومي جرګې په زنانو د سہولت مرکزونو ته پورتک او مقامي اف ام ریډیو ته په ټلیفون کولو بندیز لګولې دی ویلې چې که هر زنانه د جرګې د فیصلې خلاف ورزي وکړه کورنۍ به لس زر روپۍ جرم کیږي په ډم جوړ سی وای نو سیمه کې دغه جرګې مشرانه سید الرحمن نوم یو ځای مشر کوله او د ځای سوشل میډیا ګانو لخوا په خوره شوي ویډیو کې سید الرحمن ولاړ ښکاري چې خلکو ته خبرې کوي ولی په ګول دایره کې ګڼ شمېر خلک ناست دي او د وینا کوونکي په خبرو ورسره د اتفاق دپاره په ځوابونو کې او وایي
بنجاری خبر بنجاری منگ یاد کرم کلّا بنجاری وا رہا ہے وہی دینا اور سامان دی تھی یاد دی اور یاد اس طرح سامان واپس
سہولت مرکز تهرا غزنانه ورزی چې د حکومت لخوا ورته د صداي امن پروګرام دلاندې د هر هغه ماشوم چې د 15 کالو کم عمر لري او د پولیو ترڅنګ نور ټیکی ورته ولې کیږي 2500 روپۍ ورته ورکول کیږي. جرګې ته وینا کوم کې سید الرحمن سره مې کوشش وکړ چې خبرې وکم خو بریالی نشم. نو هم د واړه مامون د خلوزو سیم اوسیدونکو شاه ولی خان مامون مشاد رډیو ته وویل چې دوی باید داسې اعلانونه او یا فیصلی ونه کړي ځکه زنانه که د سہولت مرکز ته ورځي نو له ډېرې غریبۍ او بیا د خپل هغه حق اخستو لپاره چې د حکومت لخوا ورته مقرر شوی دی ورزی.
دا بنجارین چې راځیم د دې باجوړ قوم بنجارین دي چې د بل ضلع نه دی راغلي. دا چې دا بندې دلته خو بیا نور هم ډېر خلک راغلي و دې علاقو ته. دا د دې جرګه کې دی او دا پریکلم کلی وي چې بارانه کم د بل قوم د پاره راځي د بل راځي او د دهشتګردي کوي وحشتګردي کوي هغه باندې بیا دا پابندي ولګي کنه. خو دا د یو خپل ذاتی سوچ ته ازما په خیال چې دا اوسامه واړه ماموندم نه مني د ریډو کې به تبه خلک ناشتي چې خزه به وتکال نه کوي او یا به ته جنې کال دا مطلب دا چې سکولونه بم دا بند کی سکول ته بم بیا جنې کوي نه زینو دا غلطه ده.
محمد بلال یاسر یو ځای اوسیدونکو خبريال دی د جرګو د ډیرو خبرو سره متفق دی خوای چې کله د مشکلات او اړخته حکومتي توجه نه وي نو خلک خو بیا دغه مشکلات په خپل خامخه هواروي.
دا کم سی اف سی یا نادر سنټری چې دی په کم کې چې 2500 روپۍ ورکول کېږي پاغه کې ډیره زیات زمنګ د کلچر پامال کېږي زمنګ کلچر د خپلان دي کېږي د خزو بیزتی پکې کېږي. دوی بار بار احتجاجونه وکړل حکومت ته ویناګانې وکړلې خو هیڅ خونه ونه کړ دوی مجبورن راووتل او دا فیصله وکړه. نو یو طرف ته کوم ګورو د حکومت هم بیکارتوب او کمزوري ده ستنه یو مطالبه کوي او ته پاغه باندې عمل نه کوي نو پر دې عمل کې به دا قوم را پاتې او دا شان فیصله به کوي چې نن کم شوې دي.
د ډیپټی کمشنر باجول فیاض شیرپاو سره مې رابطه وکړه خو څه ځواب یې رانه کړ. خو اسسټنټ کمشنر نواګی سب ډیویژن حمید الله وزیر د مشال رډیو په دې سوال چې آیا د جرګې په خبره کې څوک عمل ونه کړي یا د جرګې د فیصلې خلاف ورزي کوونکې 1000 روپۍ جرم ورنه کړي او جرګې ته په زور وغواړي نو بیا به د امن او امان مسله خو نه جوړیږي. او بل دا چې د کمیونټی فیسیلیټیشن سنټر یا سہولت مرکز خو قانوني او سرکاري ځای دی جرګه تر خلک منی کول شي نو درته تغه قران ک خو ویل چې دې بده جرګې مشران رو غوړي دغه داسې فیصله خود سرکار په کارونو کې مداخله ته او باید څوک هم مداخله ونه کی کدي جرګې د غړو کومه مسله وی باید دوی سره شریک کړي چې حکومت ورته هوار کړی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپیسی مکی د اوتمانزو ټولو قبیلو مشرانو د روانو نامنیو پر ضد جرګه وکړه چې پکې د سیمې مشرانو ځوانانو ګډون وکړو. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې د سیمې امنیتي چارې د ولسي انتظامي او پولیسو ته وسپارل شي او په دفي بریدونو کې د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د مقدمې جوړې کړل شي. په تیرو وختونو کې حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د شمالي وزیرستان په زیاترو سیمو کې امن پر ځای کړی. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو چې د جرګې په غږ پیلېږي.
شمالی وزیرستان کے دمخ پزیات دو نامنی دمخ نیوی غوختن پا مخا نمیرام شا پا تپی سیما و تمانزای کبیلو لو یا جرگا وشوا چه دا وزیرستان ټولو کبیلو مشرانو و زوانانو پا که گردون وکار دا حکومت نا غوختن وشوا چه دا غلطا دی واک انتظامیا و پولیسو تا وسپارل شی لز زرا پولیس سر تیری دی دا وزیرستان نا نوی برتی کرل شی دا سیمی لدرک کسان دی عدالت تا وسپارل شی او نوی کسوک نیول کیجی نو پولیس تینی سی او عدالت تا دی وڑانده کوی دا جنوری پا ویشتما وجل شوی زوان زیو رحمان پا گردون دا غلطا نور وجل شوی و لسی و گردو مقدمه دی دا ککڑو زید درد شی د شمالی وزیرستان د پاکستان قومی اسمبلی غړی محسن داوړ جرګه تا وینا کې وویل چې نامنې مخانی ول د فوز او حکومت ذمہواری ده. وزیرستان دوی د امن په نوم خالی کړي وو. نن بیا دلتا څنګه طرح غر راځي
خدا وزیرستان شي خدا به انسان ته خپل شوای بچدا وزیرستان ته ته ټول خالی کړو مو د کاروای ژوند ته اولو د کاروای ژوند ته مجبور شو د هغه نه بالا ته خدا خبره شو ناکام شو چې ته دا دغه امر تروله یو کومې اتفاقی چې می جنن نه بالا جان جان می جنن نه بالا جان جان یو سوراته می دې چې پخ نه کړکی کی د کرام سره مې راکی د کرام سره محبت
مشرانو پر دې خبره زور ورکړ چې دا امن په نوم جوړه شوې جرګه دوامدار وساتل شي. هر قبیله مشران د خپل ستونزې او مشورې شریکې کړي چې راتلونکي لپاره پریکړه وکړي. د میرعلي یو مشر کاری سمیع الدین وویل چې هر چرته ظلم زیاتې شي نو ولس ترې راوځي او اتمانځای به نور یو کیږي.
چې سپین دې کې نوې نه فریو تر چګې دې فریو دې دا در سي دې پر کین خلق چې راسي آی دې دې بندا شکار هغه دې کسو سر برا ګور می آی می مو شو می مو تر با صرف دې کو دې دباو اچو دباو دې دې کې پد کله لیا مو دې پدې کو یا چوي و دا جرګې تا تسنسوي ور کول.
د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړي ملک نصر علي خان د جرګې په ګډونوالو غږ وکړ چې نور د هیڅ یو جنگ برخه جوړ نشي لټو پکا کرکا وکړي. یا دا جرګه کې ګڼو مشرانو ویناوې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د ټولو قبیلو نه به شپېته کسیزه جرګه جوړه کړي. د هرې قبیلې په نمایندګي یې ذمهوار خلک راغونډ کړل چې د دوی په وینا د امن باوري کولو لپاره به هلې ځلې کړي. کومې غوښتنې یې چې دي له حکومته به غوښتنه کړي او ورسره به پر دې خبرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا خبر پښتونخوا د ټانګ د جندولا سیمې اوسیدونکو د تیرو درې ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج ناستي. دوی وایي په 2009 کې د وسلوالو خلاف د پوځ په کاروایي کې د خپل ړنګو کورونو معاوضه غواړي. دوی وایي کلونه تیر شول خو دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر یحیی اخونزاده د دوی د مطالبو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې مسله وار لمخه کار روان دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود رپورټ لري.
د خپل غوښتنې په باراکښې د احتجاجي درنې یو مشر مسکین بیټانی مشال ریډیو ته وویل
موږ دا درنا په دې باره شنه دا چې په اپریشن رای نجات په وخت کې د موږ د دتنو قبایلو د جندولي اوسیدونکو په سوونه خلک کډوال شول، کورونه ړنګ شول، بازارونه ړنګ شول، لس کاله شول چې د موږ د متاثرینو په ړنګو کورو د باقی بازار 176 خو یې جوړ کړ، مشرانور باقی بازار کې پاتې ده.
گلبرخان وی چې حکومتی چرواکی هم د خپل غوښتنې نه خبر کړی دی خو څوک هم د میش جایز غوښتنې نه پیرا کوي. عثمان بیٹانای وی چې وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جندولې بیٹانی قبایلو نه نقصان نه دا زر پیرا کی.
وزیر اعظم عمران خان چې کوم دا کنه هغه چې څوره دورې کړی دي جنوبی له شمالي وزیرستان مول جندولې ته راغلی دا مول جندولې چې کوم دا اغه می کور نه دا چې ویجار پاتې دي مول باندې راشن باندې سول لای نو نو ټول قبایلو ته چې تمہارا هات ملاو سول د کورو معاوضه ورته ملاو سول له کومش فار وسول نو مست هغه د چلور لکه معاوضه چې
سمه دا دیړنګو کورو ول هغه مشتره د ملاو سوی موږ خدای پیغام دا ورته چې حکومت هغه ته عمران خان دا ته وزیر اعلی صاحب دا موږ خپل اغوار موږ مثال دا دغه مګ دی پاره توانه کړی دی کاډې م کړی دی بازارونه مړنګ سوی دی میلې مړنګ سوی دی دا چې موږ هم پاکستانیان یو موږ اګه مثال دا موږ خپل اغوار چې موږ خپل اګ ملاو
مشال ریډیو چې د جندولا بیٹانه احتجاجی درنا په باراکښې د ډېره اسماعیل خان ډیویژن کمشنر یایا خونزاده سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ و
چیف منسٹر سره او پروفیشنل ګورنمنټ سره دا کیس موږ ټیک اپ کړی دی دا الریډي دته موږ دا ویلي دي چې راستاسو دا دواړه میټرس چې دي دا ایټ د هایسټ لیول پورې رسیدلی دي خو چونکې یو سی هغه درنا کلچر هم زموږ په ملک کې ډېر زیات شوی دی نو هر سړی دې ته خوشحالي کې چې درنا بوث آف د ایشوز هاف بین ټیکن اپ ایټ د هایسټ لیول دا په دې اپیکس کمیټه کې هم ډسکس شوی دي دا یو خو ډیسایډ شو چې دا کم 50% مارکیټ پاتې دا موږ ریکنسټرکټ کوو او دا دې اعلان لاست منډے سی ایم صاحب پټان کې هغه کې دا اعلان هم کړی چې دا 50% دوکانونو هغه چې کم بقایا دوکانونه دي هغه موږ جوړو دا اعلان کړی
دی جندولا احتجاجي درناک نوست بیٹانوی دا غوره هم وکړه چې مقامی انتظامیا د دوی غوښتنې پورا نه کړي بیا به دوی خپل احتجاج د ډیپټی کمشنر ټانک دفتر مخې ته منتقل کولو باندې مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر ضلع کې په آنلاین طریقہ د ډومیسایل سرټیفیکیټ حاصلولو سہولت ورکړل شوی د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د مقصد لپاره یو ویب پاڼه خلاصه کړي او د ضلع دننه او بهر ملکونو نه هم پکې د خیبر خلکو د ډومیسایل لپاره درخواستونه ورکړي دي د خیبر ځوانان وایي د دغه ګام ستاینه کوي خو د سیمې په شمول په زیاترو قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سہولت نشته نو پکار ده داسې آنلاین کارونو لپاره د انټرنیټ سہولت هم ورکړل شي د مشال ریډیو خبریال
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دوی په دې ضلع کې د مهمو اسنادو په آنلاین طریقې سره ترلاسه کولو او شکایتونو جمع کولو لپاره بندوبست کړی دی د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وایي اوس به د خیبر خلک د ډومیسایل سرټیفیکیټ غوندې مهم سند لپاره دفترونو ته نه ورځي بلکې په آنلاین طریقې سره به یې ترلاسه کولی شي
مونږ خپل دلته یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې خلکو ته موږ اکسس ورکړی دی چې هغه زمونږ سروسز یا دوی څه کمپلینټ شي هغه موږ ته بیا کولی شي خو په دې کې اهم چې کوم کریکټرسټکس دی یا خاص خصوصیت دی هغه دا دی چې آنلاین ډومیسایل مونږ خلکو ته سہولت ورکړی دی آنلاین ډومیسایل مطلب دا دی چې زمونږ ویب سایټ که څوک په انګلینډ کې ناست وي په امریکا کې ناست وي زمونږ ویب سایټ کولو کی او آنلاین ډومیسایل چې کوم ریکوایرمنټس دي تصویر دی بل څه ریکوایرمنټس دي هغه دوی سبمیټ کی سکین کی دلته زمونږ کسان په خپل بیا ویریفیکیشن ته ملک ته استاد ته وړي په میسایل مونږ جوړ کو او بیا یې وته اپلوډ کو نو هغه په انګلینډ په امریکا په دې ملکونو کې هغه خپل میسایل جواب اخلي نو دې اواله سره چې کله نه دا کار مونږ سٹارټ کړی دی مونږ ته 1500 کسانو آنلاین میسایل لپاره اپلای کړی دا په دې کې 280 کسانو ته میسایل آنلاین ملو شوی دی په دې کې امریکا کینیډا جرمنی لکه داسې ملکونو بارہ ملکونو فارن کنٹریز د بهر ملکونو خلکو چا د خیبر سره تعلق دی دوی دا سہولت اویل کړي
د خیبر د ځوانانو اتحادی یو غړی داود پردی وای چې دوی د دغه سہولت ستاینه کوي خو د خیبر په شمول په زیاتره قبایلي ضلعو کې انټرنیټ نشته نو په کار ته د انټرنیټ بحالۍ لپاره هم ګامونه پورته کړل شي
پرمختګ یا ویلی شو چې یو ښه کار دی د حکومت لخوا د ډی سي لخوا خو قبل اړخ ته وکتې شو نو دا سیز د انټرنیټ سره تړلی دی نو که بیا وګورو نو د خیبر پښتونخوا کې د نوې ضلعو کې په عموماً علاقو کې لکه په 90% علاقو کې د خلکو سره د انټرنیټ سہولیات نشته نو باید چې بیا د انټرنیټ مطالبه هم ډی سي د متعلقه ادارو د وفاقي حکومت نه یا دهاني ولا ورکړي هغه ته خطوط لیکي چې لکه وزیر اعظم صاحب هم دلته واده کړی وزیر اعلی صاحب هم راغلی او هغه هم واده کړی وه نو باید دا د خلکو ضرورت هم دی او نن سبا د انټرنیټ نه بغیر لکه زبېمه چې بیا د کورونا وایرس چې کومه وبا راغله دغې نه بعد خو د انټرنیټ دنیا ډیره زیاته خوره شوله نو زموږ د خلکو ضرورت هم دی او د سیستم نه په دې اړه باندې هم لکه ډی سي لکار کول په کار دي چې هغه ته متعلق ادارو ته خطوط لیکي
ډومیسایل سرټیفیکیټ هغه سند دی چې دینه د یو تن د مستقل رهایش معلومات کیږي د قانون مطابق یو تن په یو وخت کې د یوې ضلع یا د یو ښار ډومیسایل وسایل ځان سره ساتلی شي. په پاکستان کې دغه سند په عمومي توګه زده کوونکي په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کاروي او نوکاریو د برتې په وخت هم ترې غوښتل کیږي. په قبیلی ضلعو کې د انټرنیټ د بیا بحالۍ په اړه باندې حکومت ویلي په ځینې قبیلی سیمو کې یې بحال کړی، خو په ځینې سیمو کې د امنیت ستونزې په وجه په دستي توګه دا سهولت نشي ورکولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لشاین بنیدی.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په پېښور کې یو ولسی غونډه کوي، پولیسو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي دي او د جلسې ځای یې په خپل ولخه کې اخیستی دی. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د لوبو څانګې د پېښور انتظامیه ته ویلي دي چې پی ټی ایم لدی د پېښور سپیریر ساینس کالج د لوبو په میدان کې د جلسې اجازه نه ورکوي. بلخوا د پی ټی ایم مشران وایي چې د دوی آئینی حق دی او په هر حال کې به خپله جلسه کوي. باجوړ کې د واړه مامندو قومي جرګې د سیمې په ښځو مرستندویو مرکزونو ته په ورتګ او اف ایم چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړه پرون په دغه سیمه کې په یوه جرګه کې شوې دي. بلخوا د سیمې مرستار کمشنر حمیدالله وزیر ویلي دي چې داسې پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت دی او په دغه اړه به د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. امریکا غواړي چې په یمن کې د انساني بحران له کبله حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومول وځنډي او په دغه اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي پریکړه بیرته واخلي. دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر جو بایډن یو ورځ وړاندې د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف سره د مرستو ختمولو اعلان کړی دی. ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د درېو غړو هیوادونو سفارتکارانو باسي، ځکه چې د حکومت مخالفه سیاستوال الیکسی نیوالنی په ملاتړ شو مظاهرو کې ګډون کړی دی. د اتحادیې اعلی سفارتکار ویلي دي چې د موضوع دوه اړخیزه اړیکې لاندې نقطې ته راوستې دي. او د امریکا دفاع وزیر لوید اسټن له افغانستان سره د مشارکت او غښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د استخباراتي معلوماتو ته د لاسرسي اجازه په ورنکړي. دا خبره نوموړي له سی بي اس سره په مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. بایډن داونه ویل چې ټرمپ له دغو معلوماتو سره څه کول غواړي، خو زیاته کړه چې معلوماتو ته دغه لاسرسي ضروري نه دی. اسمت ساروان رپورٹ لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنکړي چې مخکینی ولسمشر ډونلډ ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزښ ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي، بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تیره اونۍ ویلي و چې ټرمپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیزال سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ټرمپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ټرمپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ټرمپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ټرمپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ټرمپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ټرمپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ټرمپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بدنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلا یاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیه د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو. په نړۍ کې د ډیموکراسۍ یا جمهوریت ارزونې په اړه تازه خبرې شوي کلنی ریپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په صحیح بڼه جمهوریت نشته، بلکې دغه هیواد هایبرید یا مرکب نظام لري. له ریپورت سره سم پاکستان په نړۍ کې د جمهوریت له پلوه له سرور ډلو په درېیم هغه کې دی او د 168 هیوادونو او سیمو په قطار کې 115 درجه لري. دا ریپورت په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې د نن اوار له مخه په حکومت تور پورې کېږي چې د پوز په خوښه راغلي او عامرانه چلند خپلوي. دا چې هایبرید رژیم څه ته وایي او په پاکستان کې دننه خلک جمهوریت په کوم حالت کې ارزوي، احمد شاه زمي په اړه رپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت د ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د 2020 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې جمهوري ارزښتونه نه عملي کیږي. دې ادارې د نړۍ 115 هیوادونه او دوی خپلواکې سیمې پر څلور برخو ویشلې دي. په راپور کې 23 هیوادونه بشپړ جمهوري، 25 نیمګړی جمهوري، 15 هایبرید رژیمونه او 15 امیرانه رژیمونه بلل شوي دي. پاکستان په دې راپور کې هایبرید یا مرکب رژیم بلل شوی او د جمهوریت له پلوه په 115 درجه کې نیول شوی دی. په راپور کې د جمهوریت ارزونې پر مهال 15 لوی برخې لکه انتخاباتي بهیر، ولسی ازادي، حکومتي فعالیت، سیاسي ګډون او سیاسي کلتور په پام کې نیول شوی دي. بیا وروسته په دې 15 برخو کې دننه 16 نور عوامل هم ارزول شوی او پر بنسټ دا څېړنه ترسره شوې ده. په پاکستان کې د قانون جوړونې پرمختګ او روڼتیا ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د فبروري پر 15 مشال رادیو ته ویل چې هایبرید د جمهوریت او امریت ترمنځ نظام ته ویل کیږي چې نه خو هلته بشپړ جمهوریت وي او نه هم بشپړ امریت. نوموړی زیاتوي له 2006 کال راهیسې چې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د جمهوریت ارزونه پیل کړې، له هماغه راهیسې پاکستان د هایبرید رژیم په ډله کې را روان دی.
دیکھیے اب میں سب سے زیادہ جو کم سکور ملا جس چیز میں وہ پولیٹیکل کلچر ہے.
منگ کا ترٹول کم نمبرونا د سیاسی کلتور پا برخه کې راکړل شوی دی. منگ کا پا حکومت کیو یا پا اپوزیشن کې یا که سیاسی گندونا یا بلا اداره کیو، نو زمنگ رویہ جمہوری نوی. بلخوا پا سیاسی گڈون کی منگ شاتا پاتیو. پا انتخاباتو کې زمنگ گڈون لنڑی او سیمې پا پرتلا ډیر کم، یعنی 40 یا 15% وی. خدا او نور هغه وخت پرمختګ کولی شي چې جمهوري پروسه په پرلپسې توګه دوام وکړي. له بده مرغه دلته جمهوري نظامونه په وار وار لمنځه وړل شوي. یوازې د جمهوریت دوام او عدم مداخلت زمنګ په حالت کې بهتري راوستلی شي.
د پاکستان په څیر باندې درو اویا کلن تاریخ کې شاوخوا نیمه موده پوز د مارشالا یا امریت لالارې واک کړی دی. د شننګ په باور نور موده هم پوز په سیاسي چارو کې مداخلت کړی دی، خو پوز په وار وار د خپل مداخلت تورن رد کړی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک وایي چې په پاکستان کې له لومړۍ ورځې راهیسې د جمهوریت پر ضد کاروایی روانه ده.
سیاسی جماعتونه د کمزورو کولو یا پاغي باندې د حمله کولو یا داغه د ماتولو حسیته یوې زمانه نه په سرکاري توګه کیږي. دلته سیاسی مشران چې دي دغه بدرنګي یا هغه د خلکو په نظر کې راغورول په سرکاري خزانه کېږي. په تسلسل کې د پارلیمان بے توکیری چې دا رواني ماورای عین اقدامات چې دي دا کېږي. د حکومتونو جوړولو یا د حکومتونو نه جوړولو اختیار چې دی دا خو په آئین کې اولس سره دی، دا عوامو سره دی. خدا اختیار په پاکستان کې ولسته حاصل نه دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د هیواد پر واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوځ او استخباراتي ادارې تر شا ولاړې وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوځ او حکومت په بیا بیا دای دای رد کړی دي او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي. بلخوا د دې هیواد له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي د قومي اسمبلی غړي اقبال خان اپریدی وایي چې په پاکستان کې دا وخت بې ساري سیاسي او ولسي ازادي سته.
په پاکستان کې لکه موجوده جمهوریت دی او په دې کې کوم سیاسي ورکر یا پاټولا یا انجمن سازیلا یا دلته جلسو جلوسونو له کوم اجازت زه خو وینم چې په گذشته دوا یا کالو کې چاته نه ملو. پی ڈی ایم جلسې د کورونا د بندیز باوجود هم هغه په ملک کې لګیا دي روانې وي. د منظور پښتون چې کوم غورځنګ دی بنیادی ادارو باندې چې کوم تور لګول کیږي او یا د سټیټ خلاف چې کوم موومنټ چلیږي او هغوی ته هم په دې کې د دې ټولو خبرو پوری اجازت ته په قبایلی علاقو کې احتجاجونه اوریلیا منعقد کیږي چې په تیر شوي وختونو کې په دې باندې بندیز وو.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې د ټولو سیمو خلکو ته د خپل حقونو او سیاسي دریز مخ ته وړلو اجازه شته. اقبال اپریدی په داسې حال کې دا دریز وړاندې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي د ریاست پر ضد د بیانونو ورکولو په تور زندان دي، خو غورځنګ بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل بنیادي حقونو لپاره سولې مبارزه کوي. د نړیوال ادارې اکانومیست انټلیجنس یونټ د راپور لمخي ناروې، آیسلند، سویډن، سویټزرلند او کناډا د جمهوریت لپلوه په ترتیب سره په لومړی، دویم، دریم، څلورم او پنځم درجه کې نیول سوی دي. خوشمالی کوریا او کانګو بیا په 118 او 118 درجه کې نیول سوی او د تر ټولو زیات امیرانه رژیمونو په قطار کې درول سوی دي. پر دې سربیره هند په 350 درجه کې د نیمګړو جمهوریتونو په قطار کې او افغانستان بیا په 119 درجه کې د امیرانه رژیمونو په قطار کې راوستل شوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکو خلاف د بیلابیلو تورونو په سر په عدالتونو کې مقدمه روانه دي. په دې کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک، د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر شامل دي. په دوی باندې د مختلف نوعیت مقدمه درج شي چې پکې بغاوت او د ترهګرۍ سره د کومک هغه شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وايي په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي او حالات یې هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان په عدالتونو کې د بغاوت له ترهګرو سره د مالی مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تور دا وخت د بشري حقوقو بیلابیلو مبارزانو خلاف مقدمه روانه دي. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر، د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک او د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د فروری په 15 د دغو قضیو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو مذهبي ریاست او یا مذهبی ریاست هیڅ کله جمهوری ریاست نه وي. نوموړي ویل د انساني حقوقو پالنه یوازې په جمهوری ریاستونو کې کېدی شي، نو ځکه په دغه هیواد کې د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي چې په جمهوری ریاستونو کې وي.
مذهبی ریاستونو کې چې د کوم خلکو مذهب د ریاست له مذهب نه جدا وي، د هغوی حالات همیشه تشویشناک وي. په پاکستان کې هم دا حالت دی. بل خبره چې د هیواد شمالي علاقې او پتیره هغه سیمه چې وسوس ورته آئینی حیثیت ورکړل شوی وي، پکې حالات د اندېښنې وړ دي. هلته خلکو ته جمهوری حقونه نه دي حاصل او چې څوک د هغې لپاره کوشش کوي د هغوی خلاف کاروایی روانه ده. هغه سیمه د فوج تر تسلط لاندې ده او د سیول حکومت ریټ پکې نه دی عملی شوی، نو ځکه د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار دي.
د ښځو حقوقو کارکونکو او د پښتون تحفظ موومنټ غړي ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل خلاف د ترهګرو د مالی مرستې او ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت کې کیس روان دي. د ترګری زید عدالت د 2000 کال په اکتوبر کې د ګلاله اسماعیل د مور او پلار خلاف مقدمه درج کړې وه او تورې پورې کړې چې په 2014 کې د پېښور په یو کلیسا او په 2015 کال کې د حیات آباد پر جماعت د ترګری په بریدونو کې لاس لرلو، خو نوموړي دغه تورونه ردوي. د 2000 کال د اکتوبر په 24 ګلاله اسماعیل په خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې پلار یې د پېښور هایکورټ بهر د ملیشې په جامو کې ځینو کسانو له ځان سره وړی دی. د فروری په 2 د ترګری زید عدالت د پروفیسر اسماعیل لنډمهاله ضمانت منسوخ کړ او د مور هغه یې ومنلو. د پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الهی د فروری په 5 مشال ریډیو ته وویل هغه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی او د فروری په 6 به د پېښور ترګری زید عدالت ته وړاندې کیږي.
جیل ته ولېږو بیا به د لپاره زموږ فرسٹ پرایورټی دی چې د ضمانت درخواست ورله وکړو. اوس دی د دوه کیسونو چې کوم 2013 او 2015 کې شوی دي کې اکثرو دفعې چې کومې دي چې کوم د دوی خلاف لګېدلې دي الزامات هغه کې اکثرو کې دی د سیاچې وی دي هغه نه پس 2014 او 2015 کلونو کې چې کوم واقعات شو هغه کې داسې کمزورې ایویډنس کریټ کړی دی. خو هغه د کمزورې ایویډنس دی.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او خلاف یې روانه مقدمه غندلې. سازمان په ټویټر لیکلی چې د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او ضمانت منسوخېدل د نه منلو وړ دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د اسماعیل کورنۍ د اوږدې مودې راهیسې د څارنې او ځورونې سره مخامخ ده او د یرولو لپاره سختې لارې کارول کیږي. د دې سربېره د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو خلاف دا وخت د کراچۍ ترګری زید عدالت کې مقدمه روانه ده. پر علي وزیر تور دی چې د ډسمبر په 6 د کراچۍ په سورابګوټ کې د غورزنګ جلسې پر مهال یې د ریاست او پوځ خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر د ډسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولو وروسته د سند پولیسو ته وسپارلو. پولیسو ویل چې د سند پولیسو په غوښتنه نوموړي نیولې و، خو غورزنګ دغه تورونه ردوي. د فروری په 3 د علي وزیر د ضمانت درخواست رد شو. په عین حال کې د بشري حقوقو کارکونکو او مدني فعال ادریس خټک خلاف د جاسوسۍ تورونه دي. په نوموړي تور دی چې د برتانیې استخباراتي شبکې یو غړي ته ریاستي رازونه ورکړي. د ادریس خټک خلاف مقدمه دا وخت په پوځي عدالت کې چلیږي. پېښور هایکورټ روانونه هغه درخواست رد کړ چې د ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پېښور عدالت کې وچلول شي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې له ثوابه سره نږدې نامعلومو کسانو له ځان سره بوتلی و. اووه میاشتې پس حکومتي چارواکو منله چې هغه له دوی سره د پاکستان پر ضد د جاسوسۍ په تور کېد دی. خټک په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ورکو کسانو د موضوع پلټنې کولې. د پېښور هایکورټ پخوانی جج او د پاکستان بار کونسل غړي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل د دغو کسانو نیونه او خلاف یې مقدمه جوړېدل یو غیر قانوني او غیر آئینی کار دی.
دا خو لکه ډېر زیات ښکاره خبره ده چې ادریس خټک دی او د محمد اسماعیل کر دی دواړه چې دي هغه مطلب چې سوای د دینه چې د خپل ضمیر مطابق ته ظلم د جبر او د ریاست ادارو خلاف مطلب چې آواز اوچتوي او د خلکو د بنیادي حقوقو لپاره مطلب چې هغه یو آواز اوچت کړی نور د هغې هېڅ جرم نشته. د ریاست سره هم د هغې مینه محبت ښکاره دي، د دې خاورې سره هم د هغې هر څه ښکاره دي. نو دا زمونږ د ریاستي ادارو ډېر زیات غیر قانوني غیر آئینی فعل دی او زمونږ په نظام باندې مطلب چې دا د بشري حقوقو واضح خلاف ورزي ده او په کار چې دې مطلب چې زمونږ عدالتونه یو قدم واخلي. بدنصیبي دا ده چې زمونږ عدالتونه هم بعضې وخت کې مطلب چې لاس خپل مطلب چې داغې کار نه کوي.
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واش د جنوري په 14 په خبر کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2000 کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشري حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان یرولي او په ځینو برخو کې بربند مقدمه هم کړي دي. په دې کې د مخالفو اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترګری ضد ظالمانه قوانین کارولو ذکر شوی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو نور نړیوال تنظیمونه د هیواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د کار کولو موقع ورکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. افغان کاروباریانو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په خوست کې ورته کنسلګری خلاص کړي. دی وایي له دې کار سره به نه یوازې د دواړو خواو دولسونو ترمنځ تګ راتګ آسان شي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ کاروبار به زیات شي. بل خو د پاکستان حکومت د افغان کاروباریانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته د غلام خان لارې په بابو ویل
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارې د غلام خان زیرو پاینټ نه اخوته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. ته موږ لاره لارې بیچاره راشي خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارې په څړ زی تورخم ته په تورخم کې شل پنځه ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطر کچیر دلته کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټول ولس ته ده. که چېرته افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجي شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي، خو داسې نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي، تجارونه مول خروپیږي، په وخت نه رسیږي. ګو په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ هغه انترونیک غوړي ګچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه ودا سنځ دو چې کمیټه دولت د همکاري وکي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دی لکه سبزی چرګ دا شي نه دې چې میک دولت ګمرک وشي غلط میک پیسې تویل کی بینک نیمیک بستونز الکی.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وای چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پیږي چې واردات او صادرات کې ډېر ستونزې موجود دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغه دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تلای، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وروښته. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستاني سرټیفیکیټ وړي. هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هره ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کېدو ژمنې کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو لپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي. ممکن پلانډ ورځو کې په تاسیساتو باندې پایل وشي.
یاد دی وی د غلام خان لارې چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په بلوچستان کې پرون په دوه جدا جدا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي. یو چاودنه پرون هغه وخت د کویټي ډپټي کمشنر له دفتر سره نږدې وشوه چې کله دغلته له کشمیر سره د پیوستون ورځې په اړه لاریون ورورسید. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. بلخوا د بلوچستان په سیبي کې پرون غرمه د ناڅرګنده کسانو لخوا له کشمیریانو سره د یووالي لپاره په راوتلي لاریون لاسي په میبرید کې 14 کسان ژوبل شوي. د یادو دواړو پیښو ذمهواري تر دې دمه چانه د منلې، خو چارواکي وای پلټنې روانې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پرنس کم سړک باندې د جمعې په مازګر هغه مال یو زورور چاودنه د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته وسوه، کله چې د کشمیریانو سره د یوال لپاره د سریاب کسټم سره وتلی لاریون د غزای څخه مخبر ترېدو. په پیش کې 15 کسان زوبل سوي وو، څوک چې سم د لاسه د کوټ وسول روغتون ته رسول سوي. او هلته د ډاکټرانو په وینا چې دوه کسانو په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او د درې نورو ټپیانو وزه سم شودل سوي ده. د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس پیش وځای ته رسیدلی او هغه ځای محاصره کړی دی او د پولیس د پلټنې کار یې پیل کړی دی. په دې ترڅ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د کوټې ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی ویلی دی چې د پلټنې کار روان دی او تر اوسه دا نشي ویلی چې د چاودنې اصل علت څه و.
کله
د کشمیریانو په اړه ریلی د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخې ته راورسېده، نو یوه چاودنه وسوه. په چاودنه کې دوه کسان مړه او درې نور راوتلی. بل لور ته د چاودنې پر ځای دغه مزدا ټرک یا لاری ټایرونه هم پنچر شوي او بل موټر ته زیان اوښتی دی. په مزدا ټرک یا لاری کې د لاریون د برخوالو د نارو لپاره غټ سپیکر پراتو. پر پیشه باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیالنګو سخته خواشنی څرګنده کړې او د پولیسو څخه په څلورویشت ساعتو کې د پیش پاړه رپورټ طلب کړی دی. د زیالنګو په وینا چې ځینې ډلې د صوبې د امنیت خرابولو په خاطر دغه ډول پوزدلانه عملیات کوي، خو حکومت به خپل ټوله وسایل د دغه ترګرو د هڅو د ناکامه کولو لپاره وکاروي او دوی به د قانونو مخ ته وړاندې کړي، ځکه چې د نوموړي په وینا د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداری ده. بل لور ته هلته د بلوچستان په سیبي کې تیر غرمه هغه مهال 14 کسان په یوه چاودنه کې ټپیان شول، کله چې د ناڅرګندو کسانو لخوا په سیبي ښار کې د کشمیر په اړه راوتلي جلوس باندې لاسي بم غورځول شوی وو. د سیبي د پولیسو یو افسر وزیر خان مری و خبریالانو ته ویلي دي چې په پیښه کې څلور زخمیانو وزه سمنه ده، څوک چې اوس هم د سیبي په سیمه کې هسپتال کې داخل دي. د نوموړي په وینا چې د پیښه وروسته لاسي بم غورځونکي د پیښه د ځای څخه په موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي شوي دي. که څه هم د کوټې او سیبي د پیښو د پلټنې کار روان دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی و. لنډ خبرونه به یو ځل بیا له شاهین بونیری نه واورو.
سلیمشه د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په پېښور کې یوه ولسي غونډه کوي. پولیسو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي دي او د جلسې ځای یې په خپله ولخه کې اخیستی دی. بلخوا د پي ټي ایم مخکښ او د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي دي چې دا لومبی ځل نه دی چې حکومت د دوی د آئینی او سیاسي حق د اظهار په لاره کې خنډان ودروي، خو دوی به په هر حال کې سبا خپله جلسه ترسره کوي. په دغه اړه مو د پېښور د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. باجوړ کې د واړه مامندو قومي جرګې د سیمې په ښځو مرستندویو مرکزونو ته په ورتګ او اف ایم چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولي دي. حکومت په سیمه کې د میندو او ماشومانو سره د مرستې لپاره د سهولت مرکزونه پرانستي دي چې پکې ماشومانو ته حفاظتي واکسینونه ورکول کیږي او د حاجتمند ښځو سره مالی مرسته کیږي. د سیمې مرستیال کمشنر حمیدالله وزیر وایي چې داسې پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت دی او په دغه اړه باید د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. امریکا غواړي چې په یمن کې د انساني بحران له کبله حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومول وځنډي او په دغه اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي د فبروري په 15 تصدیق کړی دی چې د کانګرس غړو ته د انتظامي د پلان په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غختلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی دی. هغلی آسټن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. نوموړي زیاته کړې ده له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت خبرې کړې دي. او ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د دریو غړو هیوادونو سفارتکاران وباسي ځکه چې د حکومت مخالف سیاستوال الیکسی نیوال نے په ملاتړ شو مظاهرو کې ګډون کړی دی. د اتحادیې اعلی سفارتکار ویلي دي چې د موضوع دوه اړخیزه اړیکې لاندې نقطې ته راوستې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار روهیله زدران درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدئ شئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.